Radio.
شنبه دستور دریمه دا اپریل در بیشتمه. احمد شیبریم دا سجیر دوب سهرانه خبری مجله کستاسو کربه سهر مو بخیر. د طالبان حکومت وای چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز 33 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښو په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په څلور وشتمه د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه ته خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چپ خواهی لرل او لري یې ژمن دی. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه. د قرغزستان د جمهوري ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کازاکبایوف دنده پریشي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کازاکبایوف یو ځل له 2003 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2006 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او روسي خبر دا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. دا سجیر دو سهرانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې. د خبرونه په دوام، د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې پلسکونو کسان وژلي او پلسکونو یې ټپیان کړي. داسې پیښې ولې زیات شوي؟ د چارو د کتونکي ګل پاچا مجدي نظر مو پوښتنه.
د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي، همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې خندلې او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ماسکو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسه کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبر وو. دا کډوال وایي چې د فرانسې د حکومت ټوله پاملرنه اوس اوکراینی کډوالو ته ده او په افغانستان کې دننه بیا د کابل له بیرنګ شویو د کابل د بیرنګ شویو میلو حال درکو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یو جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او پلسکونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسي خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازدیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجي محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته
تروسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاری حمله و. په دې پیښه کې 33 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازدیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سینټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نشه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګیدلې دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتې راتلو په اړه د پخواني حکومت د یوه چارواکي ګل پاچا مجیدي نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدي د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت خلکو خراب شو. همداسې ډېرې نورې ستونزې، ولی یو امید دا و د افغانانو ډېر لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قربانۍ هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماش اون ځوان سپینګری په وینو کې لمبيږي. زه فکر کوم چې هغه کومه تمه چې ته اخیری تمه چې ورسره وایي چې د امنیت به هغه طالبانو ونشلل کړلای چې د افغانانو دغه هیلم سرته ورسي، او دا نه هیلم افغانانو کې اوس پیدا شوه دي چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورځ په ورځ امنیت متاسفانه خرابيږي او دوی د سي خاص تدابیر هم د امنیت راوستو لپاره نه لري.
مجدی صاحب، د دغو ناامنیو علت پڅ کده، یعنی ولې طالبان نه توانیږي چې امنیت ټینګ کړي؟
خو دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړې چې ولس چې د څلوېښت کاله ځورېدلی و یو آرامه ژوند ولري، او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لږه وکړه ډېره هغه به راکمه شي، او دوی خو د ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي. نو دوی سره به دوی ډېر نږدېوالی ولري، ولې دغه فاصله نور هم زیاته شوه. د دې نه په ګټې اخیستلو سره د افغانستان دښمنانو وکولی شول چې خپل ریښې وزغلوي، او دوی وکولی شي په دې باندې کامیاب شي چې دغسې ستونزې یا داسې پیښې رامنځته شي چې افغانان قرباني شي ورکړي.
علت څه دی؟ طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري، او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه وه هغه تمه ونه شوه. په سیمه ییزه سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه یې پیدا نه کړو، حتی په رسمیت تر اوسه نه پیژني. یا دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړي د ځان دپاره، فقط هغه تیارو پیسو ته ناستي چې د پخواني نظام نه ورته راپاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو د هیلوه د دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ پوره زیاتیږي، کار اهل کال ته نه سپارلی کیږي، څوک ډیپلوم لري حتی ډاکټوره لري هغه د وظیفې نه لرې کیږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کیږي. خپله ولس ورنه ناراضه شو، د ولس د نارضایتۍ سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولی شي خپل دغسې سربازګیري هم وکړي، خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځان ته سربازګیري وکړي.
ګلپاچا مجیدی په دې نظر دی چې طالبانو خلک خوابدي کړي دي ځکه امنیت نشي نیولی. له یوې خبرتیا وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا نظر د سره شریکه و چې په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې غندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې په کلکه غندلې دي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي وروستي بریدونه ښیي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه دی توانېدلی چې د هزارګانو امنیت خوندي کړي. په کابل، مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دي چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د عفو د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حملې لا هم روانې دي. وروستیو پیښو ته په پام سره ویلی شو چې دا حملې زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حملې وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغانستان سازمان تیر شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعات د پنځمه ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان دي. د دې حملې پړه د داعش ډلې د خراسان څنګ منلې. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طراح یې نیولی دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. له دې یوه ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یو کورس کې درې چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلی.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې روسي حمله غندلې دي. په فرانسې کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین د جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. لیبی خبرتیا وروسته په دې اړه اوریدلی شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
تر یو نیم سل ډیر کډوال چې لویه برخه یې افغانان دي پاریس ته څیرمه د پانتین په نوم د ښاروالي په یوه پارک کې له نږدې دوو میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له یوې بلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسه اوکراینیانو ته په یوه سترګه ګوري او نورو کډوالو ته په بل سترګه.
اوس په اوکراین کې جګړه ده، د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي، د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمي اسانتیاوې نه لري. په همدې کمپ کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویده شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیري چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست، که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولې شي، او کچرته تاسو د ازاجیرادو ویب پاڼه ته ورشي، د هغه پورونو متن هلته تاسو لوستل شي چې د ازاجیرادو لاله خبرو کوم مرکه لکه په دغه خبري مجله کې چې مو د چارو لکتون کې ګل پاچا مجیدی سره مرکه لره، لکه چیرته دغه سي مرکه له تاسو څخه پات شي چې رډو لاري ووري د ساجي رډو په ویب سټ کې له تاسو سره شریکو. او همدارس موږ اونیس پروګرامونه هم زموږ په ویب سټ کې شته، او یو شمیر ویډیوي راپورونه هم چې ځینې په زړه پورې دي تاسو هلته کتلی شئ. تاکل شوی چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سیشن بی پورس ماسکاو ته ولاړ شي، څو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د جګړې په تړاو خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انتونیو ګوتیرش د روسیې له جګپوړو چارواکو سره ګوري. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې ماسکاو ته د سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لید کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انتونیو ګوتیرش د سه شنبې په ورځ د اپریل په 16مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبریالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چتر دې د ما په اجنډا کې دی د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنې ده. بیا په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څنګه چې په هیګي خغلی ګوتریش ادوارو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې د ایتملری په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښ په اړه له دوی سره خبري وکړي.
خغلی ګوتریش په دې ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلی وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتریش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قمندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکه به د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو له ولکې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي رادیو د خبري مجلې تقریبا 10 دقیقې پاتې دي. په پاتو لاسټ د خوکی نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خو د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم زما همکار اجمل اندر غون کړې دي له تاسو سره یې شریکې.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاره د خبرونه دې برخه ته مو ز اجمل اندر کله کوم. په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راغلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمېر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل. خوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دی وای افغانستان کې د طالبانو لو بیا واکمنې وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضاله لاس ورکړي.
د کابل خر اوسیدونکو شرینګل چې د ډیرو نورو کورنۍ او پزیر میلو تتللی خوخیږي وای چې په خوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې ل خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتللا. خو شرینګل وای د طالبانو لخوا په بیلا بیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
پخوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړې هوارولې او د موسیقي ترڅنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې امکانات و پیسې و کار غریبی و مونږ یو میلی ته تلو، پغمان ته، سروبی ته، هر طرف ته، سیاتو ته، کورنۍ سره. اوس کار غریبی نشته، پیسې نشته، دغت مصرف دغای نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهوو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې اصول نه دیرش پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خوړو بولو ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینه وو ترمنځ مشخصې شوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نشته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمیر مشهوره تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوند کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي او خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کېږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تګ هېر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تګ پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورستۍ خونړۍ حملې ته اشاره کوي او لیکي، طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید د یوه طرح د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څانګې غړی دی. د خبرونې په باور په مزار شریف ښار کې د شیو په جومات کې بمی برید لږ تر لږه 12 لمونځ غاړي وژلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومیږي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې 4 تنه ووژل شول او 3 ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر دا دی چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي. داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د برېټانیا ډیلی سټار خبرونې بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیویي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی.